په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک شه. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د پوځ رد د امریکا د هغه اعلان ارکلی وکړ چې پر پاکستاني خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د تباندي نشبته ملیون ډالر قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د جدي او ځانګړو تدابیرو سره د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په هیواد کې ځانګړې نارامۍ نه دي لیدل شوې. او د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د 70 میلیون ډالر قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ خبر شوی راغلی چې د 70 میلیون 380 زره ډالر په ارزښت یو قرارداد د ټکساس ایالت په فورت وورت ښار کې له یو شرکت سره لاسلیک شو چې له مخې به یې AC-208 ډول الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته برابرې سي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه قرارداد به د 2013 کال د نومبر تر شي مې بشپړ سي. هغه شرکت چې د الوتکې تولیدوي وایي د AC-208 الوتکې پر مختللي کشفي الوتکې دي چې شپه او ورځ کار ترې اخیستل کېدای سي او کولای سي د یاغیانو ضد مبارزه ډېرې دقیقې پروګرامونه تنظیم او دقیق استخباراتي او پوځي معلومات برابر کړي. پر دې سربېره د دې شرکت چارواکي وایي د اړتیا په صورت کې د الوتکې په اسانۍ سره په توغندیو سنبالېدای سي چې په بریدونو کې وکارول سي. د امریکا متحده ایالاتو تیره میاشت اعلان وکړ چې د 228 میلیون ډالر په ارزښت ټولیز قراردادونه یې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د جدي او ځانګړو تدابیرو سره د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په هیواد کې ځانګړې نارامي نه ده لیدل شوې. دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خلکو د اختر لومړۍ ورځ په تیره بیا د اختر د لمانځه ادا کولو پر وخت امنیتي ننګونو څخه اندېښنه درلوده. ښاغلی مراد زیاتوي نوې د افغانستان امنیتي ځواکونو پریکړه وکړه چې د تیرو کلونو پرتله ځانګړې تدابیر ونیسي چې تاسو هم ولیدل په ټول افغانستان کې خلکو د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په آرامۍ سره تیر کړې. د جنرال مراد علي په خبره د بریدونو د مخنیوي په اقداماتو کې لسکونه وسلوال مخالفین نیول شوي او په بیلابیل ولایتونو کې د بریدونو مخنیول شوی ده. دا خبر داسې مهال سوي چې د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت پر ینګي قلعه د طالبانو برید په شاته تمول سوي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شام روز گذشته مخالفین مسئله دولت از
دوی تیر ماشام وصله ول مخالفین چې له څلور خواوی د تخار پر ینګي قلعه برید وکړ په سیمه کې د موجود امنیتي قوا او د مقاومت په نتیجه کې بیرته په شاو تمول سو. شغل اسیر زیاته کړ چې اوس مهال سیمه آرام ده. دی وايي په دغه جګړو کې شپږتن وسلوال مخالفین وژل شوی دي او افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي درې برید کوونکي نن سهار وختي له لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو سره په سمارا کې دغه کارخانې ته ننوتل او بریدونه یې وکړه. په عراق کې د السوماریه خبري اژانس ویل برید کوونکو په لومړي سر کې کارکوونکي محاصره کړل. راپور زیاتوي امنیتي ځواکونو سیمې ته پر رسېدو 2 تنه برید کوونکي ووژل. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو نوی پراختیایي بانک چې د روسیې، چین، هند او برازیل لخوا تاسیس شوی په پام کې لري روسیې، چین او هند ته 1.4 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا بانک په 2014 کال کې د نړیوال بانک د یو بدیل په توګه تاسیس شو. له یادو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر یې د روسیې د عدلي سیستم د کمپیوټرونو د بیا رغولو، 470 میلیونه ډالر د هند په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو سیستم د پیاوړي کېدو او پاتې نورې په چین کې د انرژي د سپما او د سیلابونو د کنټرول پر چارو لګول کیږي. د ژمنه داس مهال سوي چې روانونی په چین کې د مخبر ودی اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه جوړیږي. د بریکس په نوم د غونډو کې به د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین، د چین ولسمشر شي جن پینګ او د برازیل، هند او جنوبی افریقا مشران ګډون وکړي. د غونډه د سپتمبر پر 4مه او 5مه نیټه د چین په شیامین ښار کې ترسره کیږي. او پاکستانی چارواکي وايي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی وو، خو پر ځای یې دوه نور کسانو وویشتل. د پېښنن په کراچي ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته سوی ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه احسار الحسن له دغه برید روغ رمټ ووت، خو پولیس او یو تنکی ځوان په دې برید کې ووژل سو. دا خبره د متحده ایالاتو او بخشید خبر ده. متحده قومي غورځنګ او سیمایزو پولیسو تایید کړی ده په همدې برید کې لږ تر لږه څلور نور کسان ټپیان شوي دي. د کراچي د پولیس افسر پیر محمد شاه ویلي یو برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د متحده قومي غورځنګ مشر فیصل سبزواری په ټویټر باندې لیکلی دی چې برید کوونکی د پولیسو په یونیفارم کې و. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. د پاکستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې د خپلو پوځي مرستو د مشروط کولو په اړه کړی ده.
د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان نظامیان ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
پر همدې موضوع مو یو سیاسي تحلیلګر هم غږولی دی.
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کیږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کیږي او جدي کیږي په هغه اندازه به مؤثریت هم ډیر وي.
د کندهار امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي
چاوتنې د 15 ډیر باندې سوي دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر کوم پټاو سوي دي، داسې چې مخته موټر روان دي د بیټګټانو مینه ته ولې دي.
دا جالب معلومات هم اوري چې یو جاپانی توانیدلې په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي د خبرونې په دویمه نیمه کې 219 پروګرامونه اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه تاسیا زدی ایرادیو توجه است. پاونستان کی د مازیګر څلور بجې او 8 دقیقې کی دن کړي. د پاونستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستاني خپلې پوځي مرستې مشروطې کړي دي. د دې وزارت ویاند وی د تورزم پر ضد مبارزه به هغه وخت بریالي سي چې پر پاکستان فشارونه لا زیات سي. حدیث پردیس له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو مشروط کېدل پر ځای او د سیمې د ثبات لپاره ګټور ګام بولي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د لوی اختر په دویمه ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د رواني مبارزې د بریا لپاره پر پاکستان فشارونه خورا مهم دي.
ګوره اساسي خبره دا ده چې هغه څوک چې د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي، کاغوی باندې فشار وانه چول شي، هغوی ته بل اخره ونه ویل شي چې د خلاص واخلي، دا د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان نظامیان ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت له هغه وروسته دا څرګندونه کوي چې تازه د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پر پاکستان خپلې پوځي مرستې مشروطوي. د امریکا حکومت دغه هیواد کانګرس څخه خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومه نیټې پورې ودروي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني اخیانو د پټنځینو پر وړاندې اقدام ونه کړي، واشنگټن به له پاکستان سره د مرستو د درولو ترڅنګ ان پر دغه هیواد د بندیزونو لګولو هم فکر وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو یو برخه بندیږي، خو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان پر وړاندې دا د امریکا لومړنی اقدام دی. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړي، خو دوی هماغو ترهګرو ته چې امریکا یې پر وړاندې جنګیږي پناه ورکړه او دا چلند باید بدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د لوی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته وویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د موجوده ستونزو د حل لپاره هر ډول خبرو ته چمتووالی لري. و مغختل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي د امریکا له روسي اقدام داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات نور د پاکستان پر ژمنو باور نه لري. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نور امریکا هغه څه چې د پاکستان نه انتظار لسته هغوی باندې مو باور نه لري او پاکستان ته یو ګواښنه او یا یو ویرونه متوجه کوي.
د ښاغلي شفیق په خبره که څه هم پاکستان به د امریکا د فشارونو په مقابل کې د سیمې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د امریکا پر ضد د یوه ایتلاف د رامنځته کېدو ویره هم شته، خو په ټوله کې پر پاکستان د امریکا فشار د افغانستان په ګټه تمامېدای شي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نیوي لیدلي، د 215 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کېږي. دغه راز پر پاکستان د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې د قسطونو د ځنډولو خبره هم سوې ده. په هالنډ کې مې له میشت لیکوال او سیاسي تحلیلګر ذکریا پوپل څخه پوښتنه کړې د پوځي مرستو د ځنډولو دا خبرداری پاکستان ته څومره جدي دی؟
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کېږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کېږي او جدي کېږي په هغه اندازه به موثریت هم ډیر وي. دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې امریکا پاکستان ته په څومره جدیت سره دا پیغام ورکوي چې د ترهګرو ځالې بندي کړي. که پاکستان پوه شي چې واقعا امریکا په جدیت په دې خبره کې او کچیرې موږ دا ځالې بندي نه کړو نو دا به موږ ته ډیر خطرناک واقع بولري. زه په دې متيقن یم چې پاکستان دا کار کوي او بالاخره به دا ځالې د منځه وړي. یوازې د 215 میلیون ډالرو پرسې په بندولو سره زما د نظر څخه پاکستان حاضر نه دی چې د ترهګرو د ملاتړ څخه لاس واخلي، ځکه د دوی ګټې تر دې ډېر غټې دي. که چیرې موږ د پاکستان و غبرګون ته وګورو چې د امریکا د تازیراتو په وضع کولو سره د چین سره، د روسیې سره، ایران سره او یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي، یعنی دا داسې یو عکس العمل یې وښود چې موږ هم د امریکا په مقابل کې څه کولی شو.
پوپل صاحب، د پاکستاني چارواکو له وروستیو بیانونو او هلته د حکومت پلوي له وروستیو مظاهرو داسې نه ښکاري چې د امریکا دا خبرداری جدي دی او پاکستان یې د چا خبره ورخطا کړې ده؟
زما د نظر څخه د ترامپ د راتګ سره دا پیغامونه به امریکا او پاکستان ته ورکول کېدل او تر ډیر اندازې پر هم جدیت. زما منصور د جدیت څخه څه خبرې دي؟ یو خبره دا ده چې آیا امریکا به د پاکستان په مقابل کې یوازې په همدې اکتفا وکړي او که به نور هم مخته ولاړ شي، یعنی د بندیزونو به نور هم ډیر کې لکه اوس چې ګواښه کوي، لکه د روسیې په مقابل کې وکړي، لکه د ایران په مقابل کې وکړي. که چیرې دا تعزیرات همدومره مخته ولاړ شي او پاکستان ته دا وښودل شي چې دا کار کیږي، نو په هغه صورت کې به ګټه ډیره وي. د بل طرف پاکستان په امریکا کې ډیره قوي لابي لري. د پاکستان لابیګران په امریکا کې ډیر کار کوي چې د جدي اقداماتو مخه ونیسي د پاکستان په مقابل کې. نو زما د نظر څخه په نږدې وختونو کې به دې ته وکتل سي چې امریکا نور څونه مخته ځي او نتیجه به هغه وخت معلومه سي.
په پلس اندېښنه همیشه د شول کېږي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نسي. د جنوبي اسیا او افغانستان په باب چې کله د امریکا نوې ستراتیژي اعلانېدله، د امریکا ولسمشر پر پاکستان د فشار راوستلو د یادونې ترڅنګ له هند څخه د افغانستان د لانجې په حال کې د همکاري غوښتنه وسوه. دغه مسله څومره پاکستان لا تحریک ولې سي د سختريزو ډلو د ملاتړ د پاره؟
امریکا دا یو رقم اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل ک چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وټړي نو امریکا به د کار د غاړه کې انرژي چې هندي په افغانستان کې نور تشکیل کی. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لوی قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل سي، ځکه چې پکې عمري افغانان په دې خاطر باندې دا مش په ګټه اصلا نه ده. خو دا په دې معنی نه ده چې کچيري پاکستان خپل کړونو ته دوام ورکړي نو موږ به د هند سره د دوستی او همکاري خلاص اخو. د هند سره دوستی د افغانستان لپاره ډیره مهمه او ارزښتناکه ده.
په پلس هفته سمخ کې دا ونه وکړي چې پر پاکستان د پوځي مرستو د بندولو مسله شی په پاکستان زیات تاثیر ونه کړي، ځکه چې د دې مرستې اندازه کمه ده. نور کوم اقدامات داسې دي چې امریکا کولی سي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره ورڅخه استفاده وکړي، یا هم افغان حکومت په دې برخه کې له امریکا څخه د مرستې غوښتنه وکړي.
ډېر کارونه کېدای شي چې وسی، یو دغه کارو څخه دا دي چې اقتصادي بندیزونه پر ولګول شي. دا اقتصادي بندیزونه یوازې د امریکا نه وي، بلکې د اروپایي اتحادیې هم وي. که دغه بندیزونه پر پاکستان ولګول شي، پاکستانی توکي اروپا او امریکا ته صادر دسی، په پاکستان اقتصاد د سقوط سره مخامخ کیږي. یو خبره دوهمه خبره، حتی که د سویفت د سیستم څخه، د سویفت د بانکي سیستم څخه پاکستان قطع شي لکه ایران چې قطع شو، دا به د پاکستان لپاره فاجعه وي. او زه متأخین یم چې پاکستان په هیڅ بای باندې جته حاضر نه دی چې دا دوه کار وسی. که چیرې دغه ګواښ ورته جدي وسی او دوی پوسی چې همدا کار کوي، لکه جورج بوش چې دا اختر وم پرویز مشرف تور کړی وو، دغه منظور هم دا نه و چې بمب پر دوی ورځي، بلکې منظور هم دا سي تعزیرات و. نو زما د نظر څخه په دې صورت کې به پاکستان مجبور کیږي چې د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
په هالند کې مشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر زکریا پوپل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د خپل پوځي فعالیتونو ترڅنګ د اول وار لپاره د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی د قومندان څخه په تفصیلي مرکه کې پوښتنه کړي. جنرال رزاق له خپل ماشومتوب بیا تر پوځي دندې پورې خپل ستونزې او د ژوند جالبې خاطرې بیان کړي.
ساس اوریدونکو ته او د کندهار ټولو ولس ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوو. خدای دې په خیر پر ټولو افغانانو، خصوصا د کندهار په خلکو باندې په آرامه تیر کړي او په خوشو خوشحالۍ سره، او دغه دې دغه اختر د خدای زموږ د ټولو لپاره نیکمرغه کړي چې زموږ ټول وطن آینده د دې مصیبتو له په خلاص.
په پیل کې دا وایي چې څو کلن یاست او په څو کلن کې مو عسکري پیل کړی؟
کلونه خو سخته فرصنه ده، کور مو په جنجال اخته کې در وسم می څوک راکا خطا استلی، عمر می نه دې ښکاله و درمه میاشته د خیر. عسکری می د ولس کله نه سه ولس د اتلس په مابینس کې هغه وخت چې طالبان په څلور نیوي کې نیوي را پیدا سو، کوم وخت چې دی را وجود را پیدا کې د پاکستان دغه د دې سر کرنل امام او ځین خلک نور و دی او کټار ایر کړو چې به وې ترکمنستان ته د پاکستان د موادو زما کا د لی وز فادر لوده د تخپل رسوالی په دغه منځ کې چې بیا موږ د دې سر په برخړ دخته سو، بیا هغه کې د درو ورځو جنگ بعد ما کا منصور د ودیش ک سره په شهادت ورسېدی. کندهار طالبان ونیوي، هغه وخت موږ په تخپل کې په جنگ اخته وو. د کندهار شهر ځینې کمانډانانو د دې سر کومک یا د پاکستان د ایسای په منګي یا د هغه وخت د مرکزی حکومت چې اوس ازربانی شي د پراس کې وو، اری وا خپل کمانډانان ته ویل چې ورته تسلیم کړي. نو کندهار سکوت سو، دغه بعد د پیښره مبنسو کوم وخت زما کام منصور شي چې بیا زولاړم لږ وخت لپاره پاکستان ته. د پاکستان څخه بیا ولاړم مقامت په دوره کې په کابل کې او پیرات پیرات سکوت سو. د ایرات څخه بعد بیا رال کابل ول چې بیا کابل هم سکوت سو، لاړو بلخشان او کندوز د ځای.
توان واده مو کړی څومره بچان لري؟ په دې کې څو نارینه دي او څو ښځینه؟
ښځې زامن لرم، ولونه لرم، او مشر زوی مې اوس پانتون وایي. اکشن انجینیم مکتب کې څه غږ د مالی مکتب کې دی. د کلی
همیشه مو وخت د امنیت په ساتلو کې تیریږي. د کورنۍ د غړو ماشومان او دوستانو ته هم کله کله وخت ورباسي؟
یاره د کورنۍ غړي قدر ته وایم، ما خپل زوی یو کال بعد وړم ورځ ولیدی چې دی راغلی و. دلیا زما دی بل کشر ور دی، دغه سره راغلی و. دا مشکلات لرو، دا مشکلات ډېر دي او سخت دي، او دا مې وطن دی مجبورې تکلیف پر ځان وړو. د خپل دوستانو او قربانو دا اوس رښتیا هم لرې پاتې یو. خپل سپینسر یو مور مې ده چې موږ ډېر پکې شوالې اتمان شوي. زه د اوو کالو به ولم چې زه اتمان شوی، زما پلار شریوان شهید کړی. در اوسه پورې موږ دې کوچنی رالوی کړو، څومره مو تن ورسه کړلې. خو کوم وخت راځي چې زه کندهار ته راغلم، زه دا په درې میاشتې، دوه نیمې میاشتې، دوې میاشتې کې وخت هغه هم دی راځي دلې شپه او دوې دلې راسره وکړي. بیا پرته ځي وینم خپل خو نه خلاصوي چې د بولدک رسالۍ ته ولاړ شم، هلته د کور ځای ته دلې وسېږو.
څه ډول موسیقي خوښوي؟ په لوبې کې دې کومه لوبه خوښه ده؟ او د لوبې لپاره کوم وخت ځانګړی کوي؟
لوبې کې مې فوټبال خوښو، خو اوس دغه سم فوټبال بچیر و کوچیر به ووینو. که ورځو د فوټبال بازی له زمرد لاس نور ځوانانو خلک ته دیږي، خدای نه کړ دا یو شی پیښنه شي. ډیر وخت چې لري پاتې شوی ډیر رسوار سکاله کیږي چې دا شرایط دغه سول نور نه چې نه فوټبال بازی ته ورغلی. په داش پښ کال کې زیو ورځ ورغلند فوټبال بازی ته د کندهار غازی شتیم ته بیا نه مرغل.
اوس خوړم مستاپ ما ځینی خاطرې واورم. اول د ژوند ترخی شي بي درته وای په بل استلا بد ورځ دي. کوم ورځ و؟
بد ورځ ډیر راغلی دي، شی ورځ مرغلی دي، بد مرغلی دي. اغم بد و چې کسمه راته وکړه چې زما کار د ودیش ک سره زموږ د فامیل او د نورو دوستانو سره شیڅو د کور مشرم زپاته سوم د دوی نغټ فامیل کندارم ترسیانی ونیوي پاکستانیانو ونیوي او مشران مم لاړو موږ به سرنويشت پاتو ډیر بد ورځو به د خاطرې وي
مخبل د جګړې پر مال دی ترخه شیبه کم شیبه وو
د جګړې پر مال باندې په 2004 کې یو وخت سامي غره تکللو ډیر مرګر روانو یو طالب نیول واغه خدای سوچ په دې ځکه سمون مرکز موږ راولانور نور ګرمه ته دې مرکز دې موږ راځه راويش موږ زمو یو غلطي وکړه د دې ځای پر شور سره وانس بچ موږ ډېر ځای په موټنګ ته به پښو دا غځه هغه چې ولاړو دوه بیا کس وو پر شور باندې د شپه مټول مزل وکړه دا بل ورځ یو بجټ چې ځای ته رسید د څوار لس کس پاس هغه ځای ته شوسو هغه مې پښې تناکې بهرال ته مې سره پاتسو راوتلایم نسو بندم پاتسو خپل راختلایم نسو هغه ډېر سخت ورځ وو او بیا په هغه کې په سپین بولد کې د فرانسويش په شل پورس قوتونه پراته و بیا د ډېر تکلیف په بعد موږ مجبور شو هغه ته زنګ ووالی په کورنات فشان ورک بیا د هغه تایره رالی او څو ځایونه په بمانه راته وشت او هغه ما یکو بیا موږ بیا د میمه پر ایوانانو باندې ځانونه وتړی رقم راووت دغه درې څه چې راوتای نه د پښو درکته لیدلو نو دا ډېرې ترخه شیبه وه
او داسې کوم ورځم راغلی چې په جګړه کې مهمات یا مرمۍ خلاص شوي
خو دغه ورځ چې ډېر سخت نورم ډېر پیښ راغلی خو دغه ډېره سخته ورځ ما درته وویل چرڅم پات هر څه نفرم ګرده پر لارې په جاده د پښو لوېده موږ چې هغه څوارلس کسه زم ځوانم په غږ چې ولاړ هغه ځای ته ورسېد بره ما سلام سو حرکت مم نه کولی د پښو نه و د حرکت هم نه
تاسو په زړورتیا او دلاوري کې افغانستان کې شهرت لري داس کوم ورځ راغلی دی چې بیرېدلې
هر بیر به سړی یو مسلمان د الله سکی هر څه چې کی په دې بچ پوس چاله پیدا کړی پناه کوي مم دا دونې تقریبا کده خلکو په واس وس ز په لاس پندل خل نه مخاله نو وس هغه شی راستې سوې دي اټس په زړه کې مې دا نه راګرځي چې دا بدر پېښ اون څه چاله کې هغه کیش خپل کوشش کوو داسې نه دي چې ځان د بام راغورځو چې ځالانه خوشکړې نه زدانه غورځم خلاص ما تیږه کوم شه خپل کوشش کوو چې الله پاک څه کړی هغه کیږي څوک به چا وای نس نه په پټاو بیرېږم نه م باک په کیږي نه دا د چوس انتیاري وسو څومره
چاودنې سوي دي شخصا تاسو
چاودنې د 15 دې شته باندې سوي دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي داسې چې پر موټر کوم پټاو سوي دي داسې چې مخته موټر روان دي د بیرټ ګټانو مې نه ته ولې دي په کمین کې راګر سوي او انتیاري عملی را باندې سوي دي پر موټر مې سوي دي یو وار نه څو وار مخه مخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې را باندې سوي دي عملی را باندې سوي اوس دې سره دي سم هیڅ تصور کوم دا نه شته چې شو لکه یو عادي خبره چې تیر دي
د ترخو خاطر واخوته د خوشحالي تر ټولو ښه ورځ دي کوم ورځ وه
د خوشحالي ورځ په خو مشکشان په یدلونه موږ چې کوم وخت پاکستان ته تللو په 2001 کې چې د کرزي صاحب او د کومندان صاحب او د لکو د دې پروسه را شروع وسوه د بابا ملت هغه لوی جرګه چې جوړه سو بیا د پروسه شروع وسوه په 2001 کې چې کوم وخت موږ د افغانستان خاور ته راواغوشتو د ارغسان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کې چې د توبې سره سره ده موږ رالو د چمن سمرکت واکې ولاړو د توبې پر غرو بیا شنه نری ترالو کوم وخت چې د افغانستان خاور ته راواغوشتو مازګر یو رقم د آزاد فکر مو چې د راغ پاکستاني ملیشو دراغوره تیرسو یو رقم د ازادي فکر مو کې چې موږ دای وسته کپاس خلاص آزاد خپل وطن ترال هغه د خوشحالي زې خپل خاور مې مشکل برکات نه پنو چې الله پاک مشکل خاور ته بخیر اوس کوم رکو پاتې خدای خپل وطن په ازادي رال
تاسو سره دی چې په کندهار کې ډیر مصروف یاس کله کله په مګاوندیو ولایتونو کې ماموریتونه لري په څلور ساعتونو کې څو ساعت خو کوي
وخت نه وخت درې ساعت وخت نه وخت پنځه ساعت څلور نیم ساعت درې نیم ساعت څلور ساعت خو د شپې در یوې نیم بجې نورماله کار په سیزن د جنگ چې دوبي غرمه معلوم بیا یو ساعت درې پاو داسې بدیر نو او په ژمي کې لا شو خوب مې پنځه شپږ ساعته کوي اوسې بالا نس کولی در څلور نیم چا ډېرې وکړه
تر تاسو مخکې کندهار ته ډېر نور امنیه قمندانان راغله خو ستاسو په ډول بریالي نه شول ستاسو د بریالیتوب راز په څه کې
در ډېر ځای به زه دا شی د کندهار خلکو ته راجع کړم چې کورې ودان د کندهار خلکو زموږ سره کومک وکړي خصوصا ځوانانو ډېر کومک راسره وکړي کوم وخت چې زه کندهار ته راتلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څخه فیصدي ډېر صفر نه ون صفر په کندهار کې موږ دیارلس کسه اویا کس ضابطان درلود په هغه کې دیارلس کسه کندهاري ضابطان او افسران مو دیدل اوس دوه ویشت سوه کسه زه د لسم او دولسم فارغه ضابطان لرم لومړی ضابط دوم ضابط درېیم ضابط زما د راتګ سره شاوخوا زر کسه د افسرۍ د کورسو څخه فارغه شوي د دوم برتمنۍ وڅوک چګلنان دي څوک تورنان دي څوک نومړی برتمنان دي څوک دوم برتمنان دي دا ګرد د مکتبو د پانتنو فارغ درې زر کسان شاوخوا نوي ځوانان مشتنی موتل د بیخي ډیر یو حساب دی چې وخت زره کم په 1990 کې درلس کس نن درې زره کس دي نو دا مې غټه لاسته راوړنه ده خدای د کندهار د خلکو کومک دوم کومک دا و چارې ولسوالۍ ته زه ولاړم دوی ته مې خپله پروسه وه چې زه داسې پلان لرم چې څره کم پنجوایي ارام کړو څنګه ژړی ارام کړو څنګه ارغنداو ارام کړو څنګه شاولیکو ټوخاکریزو ارغسانو معروف نورو ولسوالۍ دی دې ته لبیک وای په څره کم چې ما خپل اصول ورته وویل چې زه غواړم جنگ زه نه غواړم چې د بازار په مابینځ کې وکړم زه جنگ نه غواړم د کلي په مابینځ کې ټولې ولسوالۍ مې چار طرفه میسره کړل خپله به ورسره وم په هغه شپو کې ډېر استفاده موږ د سرحدي قوتو څکل چې دلته په پولیسو کې موږ ډېر ښه قوت نه درلود موږ نوي راغلي وو د هغو په کومک ولاړو ژړۍ مې چار طرفه میسره کړه کلي مې پاک کړل د مینو سم پاک کړل خلک نه هغوی سره مالي پولیس ته مې راوست په ژړۍ کې چې موږ راتللو 15 کسه مالي پولیس نه وو او په څو میاشتو کې موږ هلته 600 مالي پولیس وو ژړۍ آرامه سه امریکایي قوه مې جنان وویستلې نه بیا ما مې جنان وویسه اردو مې جن کم خپله د ژړۍ خلکو ژړۍ آرامه وس سو عین شی په پنجوایي کې موږ وو عین شی ولاړو په میوان کې په ارغنداو نو دا د کندهار د خلکو کومک وو او دې ته مې دا وویل چې موږ دلته نه د غلا دپاره راځو دلته موږ ستاسو خدمتګار یو ستاسو بچان موږ بازاران نه یو
تا مخکې وویل چې د څو بومي چاودنو سره مخامخ شوي یاست په هغه کې خوښ شوي هم یاست دا دغه چاودنو یا دغه ټپ کېدو ستا پر صحت باندې کوم تاثیر کړی دی اوس
یاره دا چې شکر دی تاثیر یې نه دی راباندې کړی تېر کال په روزګان کې څه مریض شولم ډېرې شپې بدخوابۍ مې کاټ کړلې ډېر بد حالات وو هغه یې څه پسان دی وخت نا وخت د شپې غاښونه راسه چټل کېږي یا د ورځې مې غاښونه ټینګ نیولي څه مریضې راپیدا که اوس هم ګولۍ خورم او هغه ګولۍ به د درو کال دپاره دوامداره خورم د آرام دپاره دي چې خوب نه راکړي د شپې مې لاسونه غورځول یا به داسې وم د شپې د خوب ما چې زه په جنګ کې بېرته برغونه نارې به م ویل هغه ګولۍ اوس راکړي د درو کال دپاره دوا نور هغه خوښ دي خوښ مخامخ ایسان دي دا شان ورسره تړلی دي خو داسې بد تاثیر نه دی راباندې کړی هغه ټپونه چې هغه ټوله جوړ شوي دي کوم پښه خوږ وه کوم لاسونه وه کوم مخ هغه وجود مو انشاءالله ټوله جوړ شوی دي داسې مشکل نه لرم
ډېر زیات مننه کومندان صاحب چې ازادي راډیو سره مرکې ته حاضر سواس ښه او نیکمرغه اختر ولرئ
شکر تاسو هم مننه خیر سپتم
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق و چې د اول وار لپاره له ازادي راډیو سره له سیاسي مسایل ها خو د خپل شخصي ژوند او فعالیتونو په اړه خبري کوله دوه ویل چې تر 15 ډیر حمله وربند سیبلی جنرال رزق ویل چې د ژوند ترخیش په ورځ یې ګاللی او هاته کله ناکله د اختر په خوشیو هم نه پوهیږي د ازادي راډیو د همکارانو د اختر مبارکي به سره وورو
السلام علیکم رحمت الله خان د ازادي راډیو خبريال ټول اسلامي امت په ځانګړي توګه وګو همکارانو ته د اختر مبارکي وایم
السلام علیکم ستړي مشه زه محمد حدیث پردیسی تاسو ټول د لوی اختر مبارک وي
السلام علیکم اجمل تورغانی هم به اختر مبارک شه او قربانی مو قبول
السلام علیکم زه ابراهیم صفیم د ازادي راډیو لاري تاسو ټول ته د لوی اختر مبارکي وایم هله د چی خوشاله آرام او سوخاله اختر کولای
السلام علیکم زه سبون کاکړی ما ټول ته د لوی اختر مبارک وي
سلامون از نصرت پارسایم د ازادي رادیو خبريال لوی اختر یاد خوشحالي او راستور او هوادارو ته مبارکي وایم
مینوالو سلامونه او لوی اختر مو مبارک یوسف زدرانیم مونږ نن هم په کار باندې لګیا یو چې تاسو ته راپورټونه او خبرونه وړاندې کړو په دې هیله چې تاسو ټول خوږ او خوشاله اختر ولرئ تاسو ته د اختر درې ورځې خوشاله غواړم
د لوی اختر دوه مورز دی یو ربیا تاسو ټول اوریدونکو ته مبارک وي ستاسو د قربانیو او طاعتونو د قبلې دو په هیله تاسو آزادۍ رادیو ته غوښیست یو جاپانی توانیدلې په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي اسمت سروان په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي
یو جاپانی څېړونکی په دې بریالي شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د ځمکې اکسیجن عمومي ساينسپوهان له ډیرو وختونو راهیسې باوري ول چې د 2 میلیارد کال په خو اکسیجنونه په سپوږمۍ کې موندل کېدای شي دوی ډیرو کلونو په دیپو هیدل چې په سپوږمۍ کې اکسیجن شته خو اوس جاپانی څېړونکي سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالي شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن لمزه کې سره تړاو لري د ساينس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده د جاپان د اوزاکار په هنتون یو شمیر ساينس پوهانو په سپوږمۍ کې د موندل شوی اکسیجن جزئیات په استرونومي نیچر مجله کې خبره کړې دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د 2 میلیارډ کال په خوا وخت یو پټه سند بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتموسفیر زیات پوه شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
چلو نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه.
د امریکا د وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د څه باندې 9 میلیونه ډالر په ارزښت د قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې چې تیره ورځ خبر شوی راغلی چې د 9 میلیونه 380 زره ډالر په ارزښت یو قرارداد د ټیکساس ایالت په فورت وورث ښار کې له یو شرکت سره لاسلیک شو چې له مخې به یې AC-208 الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته برابروي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه قرارداد به د 2013 کال د نومبر تر 10 پورې بشپړسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د جدي او ځانګړو تدابیرو سره د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په هیواد کې ځانګړې نارامي نه ده لیدل شوې. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خلکو د اختر لومړۍ ورځ په تیره بیا د اختر د لمانځه د ادا کولو پر وخت د امنیتي ننګونو څخه اندېښنه درلوده. بلخوا د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت پر ینګي قلعه د طالبانو برید په شاتم بولی دی. د تخار د امنیت قمندانې ویاند خلیل اسیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر ماښام وسلوالو مخالفینو چې له څلورو خواوې د تخار پر ینګي قلعه برید کړی و په سیمه کې د موجود امنیتي قواو د مقاومت په نتیجه کې په شاتم بول سو. د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لشتلژه 9 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي 3 برید کوونکي نن سهار وختي له لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو سره په سامارا کې دغې کارخانې ته ننوتل او بریدونه یې وکړل. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو نوې پراختیایي بانک چې د روسیې، چین، هند او برازیل لخوا جوړ شوی په پام کې لري روسیې، چین او هند ته 1.4 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا بانک په 2014 کال کې د نړیوال بانک ته یو بدیل په توګه تاسیس شو. او پاکستانی چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی و خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. دا پېښه نن سهار په کراچۍ ښار کې د اختر د لمانځه وروسته وسوه. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه اسار الحسن له دغه برید روغ رمټ ووت خو یو پولیس او یو تنکی ځوان په دې برید کې وژل شوی دی او څلور نور ټپیان دي.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه په یو راپور پسې په افغانستان کې د ټکنالوژي امیدو د اختر پر خوشو هم سیوري غوړولې دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
بختور دي شاتر نیو خالي دي مبارک خوشالي دي مبارک.
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوس ته ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولې. د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله چې وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي. د دغه کور میرمن دروازه را ته اخلاص کړه. لاستړی ماشه ورسته مې ورنو پختل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللی او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلي دي. میرمن رحلوای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په چیر نه دي، ځکه د اوسنیو اخترونو خوان او رنگ پیکده.
زنګ کس چی کنه خو یک دوست دادم به کې 180
زنګ باندې څه وکړم. یو کس او دوست باید کور ته راشي، د انسان سات ورسره تیر شي. په افغانستان کې خنور څه نه دی پاتې. موبایل اوس کارونه کوي، فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي. دوستان کم شول، ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي. په خوا دوستي و اوس هیڅ شی نه دی پاتې.
اوس لیدل کیږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستانو ویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وایي معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپل خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله یو بسیار زیات ډیر ښه ده. نوې ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي. هغه دوستان چې له هیواد بهر دي او یا لري دي کولای شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت پرې راځي.
مصرفیتونه زیات دي او شرایط هم خراب، لانتی پلوه د باندې تګ را تګ هم ستونزمن دی. هم دا ټولنیز شبکې شي چې رفت آمد کم کړي او سهولتونه رامنځته کړي دي.
یو بل ځوان عمل چې د اختر په ورځو کې په پلور بوخت دی وایي چې له اختر 15 ورځې وړاندې دوستانو په فیسبوک کې د اختر تصویري پیغامونه ورته لیږلي دي او هغه بیرته دوستانو ته لیږلي.
لوی اختر دی، زه دا مهال په کار کې مصروف یم. د فیسبوکي پیغامونو او تلیفون له لارې مې خپل دین ادا کړ. ماما جان مې آنلاین و، عید مبارکي مې ورسره وکړه او همداشان مې نورو نږدې دوستانو ته هم پیغامونه ولیږل.
لوی اختر د هجري قمري کال ذوالحجې میاشتې لسمې ته ویل کیږي چې د مسلمانانو سپېڅلی اختر وي او مسلمانان د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام یاد پکې تازه کوي. په همدې ورځ مسلمانان نوې کالیا غوندي او له عبادت څخه وروسته قرباني کوي، د یو بل کور ته ورځي او د قربانۍ غوښي خوري. دیني عالم محمد ایاز ترنک په دې اړه چې اسلام په اخترونو کې په تګ را تګ ټینګار کړی دی وایي د اختر په ورځو کې تګ را تګ او لیدنه مسلمانان سره نږدې کوي او همدا شان خدای جل جلاله ورباندې خوشحالیږي او دا فرهنګ باید ژوندی وساتل سي. په ورته وخت کې سپینګری وایي چې د اختر ښکلا د یو بل کور ته په تګ را تګ کې وي او په دغه ورځو کې د مشرانو کور ته په اکثر خدای پاک خوشحالیږي. شپېته کلن میراقه د شاوخوا شلو کلو وړاندې د اخترونو خاطرې بیانوي.
د گذشته هم
مینه او محبت هغه وخت زیاتېږي چې انسانان له یو بل سره کینی ډوډۍ وخوري او خبرې وکړي. پخوا حتی چې موټر نه و، په بایسکل به د اختر مبارکۍ لپاره د یو بل کور ته تللو او خپل دوستان مو له نږدې لیدل. پخوا سهولتونه نه و، خو محبت او دوستي وه. ټول به د یو دسترخوان په شاوخوا ډوډۍ ته ناست وه. ټول به زموږ پلار ته راتلل او ویل به راځئ د حاجي صاحب کور ته لاړ شو.
له نوې ټکنالوژي نه د استفادې تر څنګ مصرفیتونه، درسونه، دندې، بېوزلي او نامنی حق عوامل دي چې د اختر په نمانځنو یې سیوری غوړولی. میراقه ځوانانو ته پیغام لري او وایي چې د ورورولي او صمیمیت فرهنګ یو ځل بیا باید ژوندی کړي. د فیسبوک او ټلیفوني پیغامونو تر څنګ باید د یو بل کور ته ولاړ سي، پوښتنه وکړي او اختر په خوشحالیو ونمانځي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هدف د دې وزارت په چوکاټ کې د سولې په نوم یو موینیت رامنځته کړي چې د قومونو په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي او مخالفین به هڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د حقیقت صدې د دې ونی خبرونه کې په دې او یو شمیر نورو قومي او سرحدي موضوعاتو خبرې کوو. زه اکرام الله اکرام یم او په روانه خبرونه کې را سره د دې وزارت سرپرست محمد شفیق ګلاغا شیرزه ملمد لتاسې مننه چې د خبرونه را سره تر پای اوري. وزیر صاحب لتاسې هم مننه چې وخت مراکړ کپایل لدی کړو چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په اړه خلک وایي چې کارکون وزارت نه دی او تر دې دمه یو ډول د سکوت حالت لري. ساسې لراتګ نګ دی و میشتریږي چې د وزارت ته د وزیر په توګه معرفي شوی استي س پلانونه لري چې پراتون کې کی باید تر سره کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو راتګ تر اغلاص مې څنګه چې ما یو میشتری چې په دې وزارت کې کار کوم نو هغه ستونزې چې په دې ولایت کې دي او هغه مشکلاتونه چې په دې وزارت کې دي ان شاء الله الرحمن خدای ته امید لرم چې دا په د خپلو مهینانو صاحبانو سره د خپلو رییسانو صاحبانو سره په مشوره دا مشکلاتونه هم حل کړم او کوشش کوم چې زه د صلحې دپاره او دغه رنګه کبه زموږ نظامي مهینه چې دی هغه بیرته برحاله کړم او زه غواړم چې په دې وطن کې د قومونو یووالی راولم او په خاص ډول چې هغه اصلي هدف مې دی هغه د صلحې دپاره ما یو مهینت پیشنهاد کړی چې رئیس صاحب جمهور ته او د نورو لوړپوړو چارواکو سره طبي جرایه او د اتمرت او د نورو مشرانو سره مې شریک کړی دي. هغه هم زما سره موافق دي. نو صرف په آینده کې موږ به شاید په چارې امنیت کې د رئیس جمهور په موجودیت کې د خپل مهم دوه پیشنهاد چې لرم هغه را منظور کړي او زه وکولای شم چې د خپل ګران او محبوب افغانستان دپاره او د خلکو دپاره دغه 15 میلیون انسانانو دپاره د مستر د خدمت وګرځم او د دوی دپاره د صلح او د قومونو د یووالي پروګرامونه مخته یوسم. او زه تقریبا دا کار مې شروع کړی دی. د دوه کال دپاره یو پلان لرم چې هغه پلان جوړ کړم او بیا دغه پلان په موجودیت کې د خپلې ستونزې مشکلاتونه چې زموږ انکشافي بودیجه کمه ده، زموږ عادي بودیجه کمه ده، زموږ سیاسي بودیجه کمه ده، او په سرحداتو کې مشکلات چې او زموږ قومونه او زموږ سپین ږیري مشران د هرې خوا څخه ټکول شوي دي، وهل شوي دي، او سرحدونو کې څوک ستنه ټولو ښارو ته راغلي دي. هلته په ټولو ولسوالیو کې جنګونه دي، یعنې ولسوالۍ ملا د معاصرې په حالت کې زه غواړم چې بیرته خپل د قومونو او ولسونو د لارې څخه د هغه ولسونو د لارې څخه چې هغه د طالبانو سره راسم لارې څخه خبرې وکړي او د سولې پیغام زموږ د خواد ورته ورسوي او د دې سره په قناعت بخشه خبرې وکړو چې نور د دې جنګ ته باید دوام ورکړو. 30 کاله کېږي پر افغانستان باندې دا جنګ دوام لري. دا د بمونو په مور په بمونو په دې باندې دا مملکت نه جوړېږي. اور په اور نه مري، اور او بومري ول بټول ودی ته په ادمی او قانوني او شری ډول دې سره خبرو وکړو چې دا مشکلات نور ایجاد نه کیا په وطن کې سولو امنات.
وزیر صاحب تاسو د نو برخو د ایجاد موضوع یاد کړ چې پیشنهاد هم کړی دی او شاید منظور شي که پم دې باندې لګرانه وا چې اصلا د دې نوی موینیت چې تاسو پرامنځ کوي د سولې په برخه کې دا به سمره ګټور وي او اصلا به دوی کار شي.
لکه څنګه چې د دې کار صرف سواله ده چې دوی به د مشرانو د طالبانو د مشرتابه سره خبرې کوي که په پېښور کې که په لاهور کې پنجاب کې کراچي کې په کوټه کې په هر ځای کې موږ کوشش کوو د خپل مشران عالمان او مشران خلک ورباس او دې سره د جدي خبرې وکړي. او دا مو تقریبا افغانستان پر شپږ زونه تقسیم کړی دي او تقریبا 6 پر مشران چې یو عالم یو مشر قومي سپین ږیری مشر دا مو ټاکلي دي چې خدای وکړي رئیس جمهور یې راته منظور کړي او د دې دپاره بودیجه راکړي او د دې دپاره په زونونو کې دفترونه ورته جوړ کړو. او خاص دفترونه هم نه غواړي، صرف زموږ دغه مهینت دي، خاص د منډې او د ځغاستې دي چې ولاړ شي او وکولای شو چې دغه مهینت موږ کامیاب او د سولې لپاره کار وکړو.
که چېرته د قبایلو او د سرحدونو چارو په وزارت کې د سولې د مهینت په نوم باندې یو برخه رامنځته کیږي او هغه سولې ته کار کوي، موږ دلته تیار د سولې عالي شورا لرو چې هغه په ټولو ولایتو کې خپل ځانګړي دفترونه لري کار کوي، فکر کوي دا غوی ترڅنګ به تاسو کار کوي کنه دا یو ډول دا غوی په کار کې به مداخله نه وي.
دا دې تاسو ته معلوم نه چې د مواد مخدرو وزارت ته مګر په وزارت داخلي کې مهنت ته دا په عین شکل به موږ مهنت په دې وزارت کې او د ټول دالي شورا سره په مشترک ډول کار.
یو بل موضوع ته چې رازو هغه د سرحداتو موضوع ده چې په ورسته یو کې د گاونډي هیواد پاکستان د لورینا په سرحداتو کې د خاردار سیم د لګولو لړۍ پیل شوه. دا ریپورټونه موجود دي په دې اړه، ستاسو معلومات په دې اړه سمره دي، دا کارونه په کومو سیمو کې شوي دي، کله هم روان دي یا مخنیوي شوي؟
دا اشتباهات په خوا وسوي دي، دا اشتباهات په خوا وسوي او دا خپل چالت دي ته د تاسیساتو د جوړولو په $1 میلیون د امریکا د خط خور کوڅو دي چې موږ به د شتګرو مخه نیسو. دا په هغه وخت د اشتباهي وسوي دا پروتوکول د وسوله خو په خوا هم زموږ د افغانستان قومونو دا خوا و ها خوا خدای خو د شروعاله پروت او ختم شروعاله وو. دی خپل قومي تړون درلودل په سرحد کې امن وو. دا چې دی په خوا د اشتباه سوی دا باید هغه سره تخپتل شو دي دا په $1 میلیون ورک وسوله ودي دا مشکلات په افغانستان کې ایجاد سره ودي زموږ د قومونو درمیان دیوال جوړ سره ودي زموږ د قومونو درمیان هغه څنګه تړونه چیر سره ځکه چې وبه په ډاګ نه بيږي دا موږ هغه ټول یو وجود یو خلک
خو اوسم د ازغن تار د لګولو چاري په سرحدي بولسوالي کې روان دي په غسیمو کې چې د ډورن کر خطیریږي نو تاسو په اړه څه کړی
د موزاج په خپل شخصن په ټول افغانستان په شخصن د پولیسو جمهور او د مشران چې د ورسیږي کې په دې ټول غړو په ټول پر اړه لري چې دا به په ټول په ګډه سره به پر دې باندې پیښلو
د تاسو مخکې یو یادونه وکړه د خبرو په پیل کې چې زه کوشش کوم چې هغه ستونزې او مشکلات چې مخکې موجود و هغه حل شي څه فکر کوي کوم ستونزې موجود وي چې هغه تاسو حق یې اولیت ورکوي او هغه باید خامخا حل شي
ځکه چې زموږ وزارت په خپل انکشافي بودجه ډېر کم و او دغه عجیب بودجه کم و سیاسي بودجه کم ده په زمن کې زموږ د کوم کاتب چې لرو کومې لیلیې چې لرو او کوم په سرحداتو په نورو ولایتو کې چې باید انکشافي کارونه سوي وای نو هغه نه دي سوي موږ د آینده نوي کال دپاره د خپلو مهینانو صاحبانو او د رییسانو صاحبانو سره په مشوره باندې د نوي کال دپاره دغه بودجې پیشنهاد کړي دي انشاءالله موږ به د وزارت مالیه سره او د وزارت اقتصاد سره په دې برخه کې خبرې وکړو او بیا به دا پیشنهاد کړو
بیرته سرحد ته ورګرځو په سرحد کې د ازغن سیم د لګولو چاره چې لا هم روانه ده تاسې په دې اړه د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره غږېدل یاست یا دلته په کابل کې د پاکستان سفارت سره په دې اړه غږېدل یاست کوم غبرګون مو خودل کنه د خودل شوی که خودل شوی دغه جواب اصلا څه
د دې چې دا موضوع ډیره پخوانی موضوع ده او ډیره جدي موضوع ده دا به د افغانستان قومونه ولسونه پر دې باندې پیښله کې د لوی جرګې د لارې څخه دا نظم او ځپاده نه د جمهور ځپاده او نه د نور وزیرانو ځپاده دا به د افغانستان اقوام قومونه شینی لوی جرګه به د هری لوی جرګه پر دې موضوع باندې د ډیورن پر موضوع باندې بحث کوي
د ډیورن موضوع خو تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه واقعا د ولسونو موضوع ده
غن تر په حساب يم تر په دې کې خپل مرسته به جوړ به خپل پیسه و کې چې دا څه پیسه لا
ان تاسو د دې وزارت د وزیر په توګه د دولت مشرانو ته دا خبره رسولي
و اندیکس ما به ما یو د دې کابینې مجلس مختور دی بیا دروست پر ما په دې باره کې پیشنهاد نه دی کړی په اندیکس به انشاء الله پر دې وزارت باندې مور باسو
لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې یو مشکي کې ساسې چې دی وزارت راغلی یاستې په دې تیر یو مش کې کوم سیمو ته مسافرونه کړي کوم قومونه سره مکتلی دي او دغه ناس دي چې تاسو ورسره کړي سمرا مؤثر وي
تقریبا د افغانستان د ګور ګور څخه ډیر مشرانو له داخله د افغانستان خمره له او کناځه باندې راځو د مات مبارکي پیغامونه راکړه خو د ټول افغانستان د کچمر کوم ریاستونو لرو یا مرتون لرو هغه رسال ور وغوښتل قومي مشران ټول رااله ټول خپل پیشنهادونه ماته وړاندې کړل شکایتونه وړاندې کړل او دغه رنګ د ډیورن اخوته کوم قومونه چې پراته دي چې دا و ایجنسیانی دي په دې طرف کې او د قندهار په خوا کې دا مشران ټول راغلي یو خپل شکایتونه پیشنهادونه راته وړاندې کړي دي چې د ډیورن د کرښې اخوته کوم زموږ قومونه پراته دي چې پخوا دلته په کاټ سره تلل او کاټونه درلودل او پخوا دلته تجارت کوي دلته په ملیون هاو ډالر دلته مالیه او ټکس ورکوه د افغانستان حکومت وزارت مالیه چې ورکوه او اوس هم دوی بیرته غواړي چې موږ لاسو او خپل جواز او خپل پاسپورټ ولرو او دلته موږ خپل تجارت مخته یوسو چې دا به د افغانستان په ګټو بیا زموږ د قومي مشرانو په ګټو به وي او د سرحد خلکو ته باید کار پیدا شي نو دا تونه ټول څه ویل نه دا ما ټول نو ټکړی ان شاء الله الرحمن په اینده جلسو کې چې زوی د پښورې امنیت غړی میم او په اینده جلسات کې دا موضوع چې زما مخ ته یو سم هغه وخت ان شاء الله مر خدای کامیاب کړي چې موږ دا د صلح امنیت او دغه د سرحدونو د ساتلو امنیت کامیاب کړو او دی کومه کړ سره وکړي بیا د امید خدای تعالی رم چې زه به دا په خپل کارونو کې د سرحدات د دې خو د خپل قومونو سره کومه کوم او د دې د پاره پینانم لرم چې پاینده د اختر نه بعد او د اختر مبارک ټولو رسیدو د لوی اختر د رسیدو په مناسبت ټولو افغانانو ته ټولو ته د اختر مبارک وایم خو د اختر بعد ته ان شاء الله د کوشش کوم چې دا مشران د رئیس جمهور و حضور ته ورولم او د خپل لیک لیکلی لیکلی پیشنهادونه ورته وړاندې کو او دغه ستونزه حل.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب دا چې د اختر وړومبۍ ورځ د نیکمرغه لوی اختر نو د قومونو او قبایلو چارو د سرحدونو چارو د وزیر په توګه د ولسونو او قومونو ته پیغام سره.
زه د افغانستان ټولو چې په افغانستان کې او د افغانستان بهر دي او ټول مسلمانان وړونو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او دغه رئیس جمهور رئیس اجرائیه او د افغانستان ګوټ ګوټ مسلمانان ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله دې خو دې وکړي چې آینده د لوی اختر نه بعد په دې وطن کې سوله راسي او زه ټولو هغه شهیدانو ته شهیدان د کورنیو غړو ته تسلیت وړاندې کوم او الله دې خو دې د زخمیانو ته شفا ورکړي.
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
دا تاندې څنګه ټولو خوږو اوریدونکو سلامونه او د اختر مبارکي مې ومني. هله دا چې لاکینو جګړو او ستونزو لري د اختر درې ورځې ون منځي په دې خبرونه کې د اختر په خاطر لاستونزو تیریږو او د سنگار نړۍ ته مول ځان سره بیایو. نن به واورئ چې ځوانان څه ډول واسکټونه او چپنې اغوندي. د خبرونې په بله برخه کې د وریځو ټولولو پر ستونزو او طریقه غږیږو.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا
د واسکټ دی تقریبا رنګ نه خودي رنګ دی خلک ډېر زیات خوښوي.
میګم مال فرق نمیتونیم که مجرد است یا متأهل، چون همگی ابروهایشان چیندگی است.
پخوا به چپنې نارینه واغوستلې، خو نن سبا نجونې هم ځان ته جوړوي او اغوندي. د انجونو چپنې د نارینهو په څیر اوږدې او ډبلې نه وي. په کابل کې د تکمه فیشن په نوم د کالیو د ډیزاین او ګنډلو یو مرکز په مختلفو رنګونو او ډیزاینونو چپنې جوړوي. د دې مرکز مشر حمیده ساپی وایي د چپنو بازار ښه ګرم دی او هر ورځ ډېر انجونې ورځي چې د چپنو جوړولو فرمایش ورکوي. لاغلی ساپی سره مو مرکه کړې چې د دې په خبرو پیلېږي.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا کورتي د شیان باندې دغې انتخاب دغه دی. نو فعلا دغه شیان ډېر خوښي ځوانان، خصوصا د انجونو په برخه کې څوک چې په دفترو کې کار کوي.
هغه کالي دلته له تاسو سره کوم دي چې ځوانان یې له محفلونو پرته ډېر زیات اغوندي؟
د محفل پرته ډېری د چپنونه دي چې موږ یې جوړو، ډیزاین کوو، بیا وروسته دغه ډیزاینونه چې موږ کوو فرمایش اخلو. ډېری دغې خوښي چې دې کولی شي هم په دفتر کې واغوندي هم د باندې لپاره.
دغه چپنې یوازې د نجونو لپاره دي؟
فعلا خو د نجونو لپاره دي، او دن کولی شي دا تکینه چې څوک هلکان هم وغواړي کولی شي هغې هم فرمایش راکړي.
له چپنو پرته نور کالي بیا څنګه دي؟
موږ په ځانه برخه کې هر شی جوړو، یعنې رسمي دریشي، هغه چپنو چې موږ جوړو پکې افغاني ډیزاین کېږي، ګندې مختلف چپنو موږ جوړو د مختلف کونه، مثلا دا ساده تکی دي فقط وریښمین دی، او هغه چې تکی دي چې ټول پیژني افغاني تکیږي دا ساده تکی دی. مثلا د دې وخت کونی سیم کڅوګ دی راجل پکاري موږ تقریبا درې ورځې څلور ورځې کته جوړو، او موږ سیستم لرو چې خپل خامکوک سیستم لرو چې باید بیت کالی واغسل شي به اخري ځل ټول به بسته باندې کیږي مکمل جوړیږي. دا تکابل چې دا تاسو مخکې ګوري دا تاجیکی تکی دی، دا نو راغلی او خلک ډیر خوښي او نور چپنو دی فرق نظر پکار هر چپن خپل مینوال لري. زه نشم ویلی چې اتمان د خلک ټول د خوښي.
ستاسو په نظر چې خپله د جامو د طراحۍ کار کوي، ځوانان په ځانګړې توګه نجونې باید نن سبا څه ډول جامې واغوندي؟
خو څوک چې کار کوي فرق کوي، مثلا د محیط باید هغې د ډېرې رسمي شیان باید واغوندي، او ځینې کسان چې محصل دي کېدای شي یو نیم داسې جامې موږ لرو چې مثلا هغه د کار د درس او د یو ځای چې محفل وي دا باندې چې ټول جامې فرق کوي.
که نجونې نن سبا چپنې اغوندي نو هلکان بیا واسکټونه ډېر خوښوي. پیوستون الهام هغه زلمی دی چې غوښتل یې ځان ته په کابل ښار کې واسکټ جوړ کړي. له ده مو وپوښتل چې څه ډول واسکټ یې خوښیږي.
داسې وطنی و واسکټ دی نو هغه هم خوښ کړی دی. دا خو د هر چا خوښه او کوم ټیسټ چې دی هغه فرق کوي. زما اوس بیا خنداره بعضې خلک دی هغې به خوښیږي، خو زما په خپله کله چې کلر اوسي هغه ساده وي ښه دی.
پخوا به واسکټونه ساده جوړېدل، خو نن سبا د واسکټونو تیکي او رنګونه تر پخوا ډېر نوي او بدل شوي دي. په دې وخت کې کوم ډول واسکټونه ځوانان ډېر اغوندي؟ لا واسکټ جوړون کې زاهد اذان سره مو پر همدې موضوع خبرې کړې.
واسکټونه خو زمنګ ډیر قسمونه لري، خو یو محفل دي چې د بنارس د کیسه جوړی کی او تقریبا خلک محفل کې غونډې دي په عام دغه کیسو نشوستله، او یو نور دي چې د ګن افغاني ګن څخه په ګالر کې استفاده کیږي هغه محفل دي. زیاتره خلک داسې مغونډې خو بیا هم محفل کې زیاتره استفاده کیږي، او د ساده واسکټونه لرو چې یعنی خلک عام په دفتر کې داسې خو دي خو غونډي
دغه واسکټونه ته ورشل لنګ دی به وګورو چې څه ډول دي.
د واسکټ دې تقریبا رنگ نه خو دي رنگ دي، یعنی خلک یې زیات خوښوي. تکمی د سابقه یعنی د سې دی لکه چې لکه زړی هغه سخکاری ډیر خې نمودور کیدین دغه سره د نه خو دي سره. بل د چې په کالر کې د ګن څخه استفاده شوی دا تور خپل واسکټ تور دي، او یخنې د ګن څخه استفاده شوی زیاتره خلک په محفلونو کې غوندي.
په دغه رنگونو کې چې د واسکټونو دي کوم رنگ ځوانان بیا ډیر خوښوي؟
په دې خو زیاتره خلک تور خوښوي او نخوتی خوښوي.
اوس ګرمي مخ پتلو ده، نو که ځوانان غواړي ځان ته کالي واخلي یا واسکټونه واخلي کوم رنگ باید واخلي او څه ډول باید واخلي؟
تقریبا یخنی راتلو ده کنه، نو خلک تور رنگونه ډیر خوښوي، سرمایي داسې تور رنگونه، نو دغه رنگونه خوښوي او اخلي.
دا واسکټونه چې دي له کوم رنگ یا له کوم ډول کالو سره باید واغوستل شي؟
واسکټونه خو هغه فرق کوي، یعنی څه خلک هر رقم رنگ سره واغوستل شي. محفل چې وي کنه زمونږ په افغاني محفلونو کې زیاتره خلک سپین کالي اغوندي، نو په هغه کې بیا خلک تور سره اغوندي، ګنډ کې استفاده شوی وي، یعنی یا د بنارس ور سره اغوندي سپین کالي سره، خو هغه د محفل خبره بیله ده کنه. او داسې چې وي نو یعنی هغه چې هر رنگ اغوستل شي، لکه د زمونږ چې یو چپنی د تکې څخه مو کار اغوستل دي، واسکټ د ډېر ښه ډیزاین دی، هغه هم کولای شي چې محفل کې واغوندي یا داسې په کومه فرهنګي جلسه وي په هغه کې اغوستل شي.
خوږ اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د وریځو ټولولو په اړه خبرې واورئ. که څه هم د وریځو ټولول ځینې نجونې او هلکان د خپلې ښکلا د زیاتولو په خاطر کوي، خو ځینې ستونزې هم را پیدا کړي. په دې اړه نورې خبرې به له مسعود نیازی څخه واورو.
نن سبا په ښارونو کې ډېر نجونې وریځې ټولوي. دغه نجونې د وریځو ټولول یو سټایل او سینګار ګڼي. مبینه هغه پیغله ده چې د وریځو له ټولولو وروسته د کورنۍ لخوا یې ښه هرکلی ونه شو، خو وایي اوس یې دا چاره کورنۍ ته عادي شوې ده.
بار اول ما پاکستان رفته بودیم.
لومړی ځل چې زه پاکستان ته تللی وم، هلته دا خبرې ډېرې رواج وې. د ترور د لور واده مې و، همداسې سینګارتون ته لاړو. ټولو نجونو خپلې وریځې ټولې کړې، ما هم دا کار وکړ، خو مور مې ډېرې بدې خبرې راته وکړې چې ولې دې وریځې ټولې کړې، ځکه هغه وخت نجونو دا کار نه کاوه. دوه ورځې مې بیخي حجاب کاوه چې پلار مې ونه ویني. ورور ته خو مې تر هغو مخ نه ور ښکاره کاوه چې وریځې مې یو څه ورسېدې. له اول ځل وریځو ټولولو وروسته چې مې بیا لږ لږ اصلاح کولې، اوس ورته دا خبره عادي ده. د نجونو تر څنګ یو شمېر زلمیان هم ورځې ټولوي، او د نجونو په دغه سینګار کې ورشریک شوي. خو د کابل اوسیدونکی عظیم که څه هم خپلې ښکلا ته پام کول ښه خبره ګڼي، خو دا ښه نه بولي چې زلمیان دې د نجونو سینګار او سټایلونه کاپي کړي.
د خپل ځواني باید سړی ډېره ښکلې وساتي، لکه چې ځواني ښکلې ده همداسې خپله قیافه ورسره ښکلې وساتي، او هغه لباس یې باید ډېر ښکلی تمیز وي. خو صرف هغه بعضې مسایل چې دي لکه د وروځې چې دي هغه ارتباط نیسي، زیاتره هغه فیشن په ښځینه وپوري. نو زه فکر کوم که چېرته نارینه خپل ټیپ هماغه ساده حالت کې پرېږدي، او نو هغه به ډېر ښکلی ښکاره شي نظر دو ته، چې هغه خپلې وروځې یا کمی کې یا سلمانۍ کې اصلاح کې یا جوړې کې یا لاس پې وهي، ما ته خو ساده ښه ښکارېږي. زه خپله چې که دا چېرته زه خپلې وروځې جوړې کړم، زه به ډېر ځان ناراحت احساس کړم. او دا چون د دې شخصي مسایل دي، زه په دې کې تعرض هم نه کوم. ځوانان کولای شي خپل ذوق او په خپل فیشن سره ځان عیار کړي، او کله چې دی پکې ځان آرام احساسوي هغه د شخصي حساب دی، او خو شخصا زه خپله د دې فیشن طرفدار نه یم.
پخوا به یوازې واده کړو خزو خپل ورزی ټولولې، خو اوس مجرد انجونې هم دا کار کوي. دې چارې هغه میرمنې له ستونزو سره مخ کړي چې غواړي خپل اولادونو یا خپلوانو ته کوژدې وکړي. په کابل کې د یوه سینګارتون مشر ارزو هم دا خبره کوي.
بعض از زنها میگن که مخصوصا اونایی که پسردار هستن،
هغه خزه چې ځوان زامن لري او رویباری ګرځي، هغوی وایي چیرته چیزی او یو انجلۍ خوښیږي، دا فرق نشي کولی چې دا انجلۍ مجرده ده که متحله. دا ځکه چې د متحلو تر څنګ مجرد انجونې هم اوس ورځې ټولوي. دوی په ډېرو هیوادونو کې ویني چې انجونې اوس سینګار ته ډېر تمایل ښیي، ځکه دلته هم ډېر ځوانان په ځانګړې توګه انجونې علاقهمندې کېږي چې خپلې ورځې ټولې کړي.
دخترهم ابروی خودانه معمولا میچینن.
سینګار کوونکی ارزو انجونو ته وایي چې د خپل څیرې مطابق د خپل ورځې ټولې کړي. هغه په تار د ورځې ټولول تاواني کار بولي.
مطابق به حالت صورت گردی یا درازی روی ما ابرک
د څیرې مطابق او د مخ اوږدوالی او پلنوالی ته په کتو سره موږ هڅه کوو ورځې داسې ټولې کړو چې خیخ کار شي. مثلا د ګرد مخ ورځې باید د کمان غوندې ټولې نشي، یعنی هشتي یا د اتو په څیر دې ټولې شي تر څو د مخ ګردوالی یو څه کم کړي. هغه مخونه چې اوږده او ډنګر دي ورځې باید یو څه اوږدې او د کمان په ډول جوړ شي تر څو مخ یو څه ګرد کړي. د ورځو په ټولولو کې باید له تار څخه استفاده ونه شي، ځکه چې د ورځو د ویښتو ریښې سوځوي. که څوک داسې وکړي او بل وخت وغواړي چې د ورځو حالت تغیر کړي، هیڅ تغیر نه کوي، ځکه ځایونه یې نه ډکېږي. زه خپله د ورځو په ټولولو کې له موچینک او د پاکي له پل څخه استفاده کوم.
موچینک او پل پاکي استفاده میکنم.
وګورئ دونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم.